احمد شیبریم په ماشمنی خبری مجله کې مو هر کله کوم د خبرونې په دوام د افغانستان پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې اجنډا
د سولې د مذاکرات پیلیدل د سیمه ایزو او بین المللي اجماع پیاوړتیا د پاکستان او ترکیه رول
د کابل کندهار د لوی لارې د ترافیکي پیښې عین شاهد وای
ټیلر راغی او مطلب د مرسیډیز دیوالو
په کابل کې نن لبریتانوي فوجانو سره کار کوونکو لاریون وکړ
ډېر سخت امنیتي ګواښونه سره مخامخ دي
نن د کتاب نړیواله ورځ ده د یو کتاب پلورنځي مسؤول مدیر د کتابونو د بازار د غوړېدو خبره کوي خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا صاحب څخه
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر به د ډاکټرانو د سپارښتنې سره سم نن د استانبول په غونډه کې په آنلاین ډول ګډون وکړي. د کابل کندهار پر لویه لار د زابل په مربوطاتو کې د تېر شپې د ترافیکي پیښې د مړو شمېر 1400 تنو ته لوړ شو او روسیې نن په مسکو کې د پولنډ د سفارت 15 کارکوونکي وایستل. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په ترکیه کې د خود ډاکټرانو د سپارښتنې سره سم بنن لخپل پاکستانی او ترکی سیالانو سره په آنلاین ډول خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حامد تهذیب نن لازادي رادیو سره په خبرو کې په کورونا وایروس د شغلی اتمر د اخته کېدو احتمال رد نکړ. هغه زیاته کړه
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به دلایل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روغتیایي دلایلو لکبله او د معالج ډاکټر لسپارشتنی سره سم په دې غونډه کې په مجازي ډول ګډون کوي.
به صورت مجازي اشتراک میکنه.
تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې وویل لدې کبله چې تر لمړنیو آزموینو لمخې په کورونا وایروس د شغلی اتمر د اخته کېدو احتمال نه دی رد سوی نو موړی له مولود چاوشغلو او شاه محمود قریشي سره لمخامخ خبرو ډاډه وکړه. ویلامی زیاتوي چې درې وزیرانو منلی چې نن به د افغانستان د سولې په پرمختګونو د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلېدو او د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو په اړه درې اړخیزې خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې جرمنی وایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه د جمعې پر ورځ د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خپرې شوې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې پوځي عملیات د دې هیواد سره د تعهد یوازې یو عنصر وو او په راتلونکي کې به له افغانستان سره ملکي ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي همدارنګه ویلي جرمني به د افغانستان د جګړې ښکېل لورو ترمنځ د سولې هڅې چټکې کړي څو د لسیزو اوږدې جګړې اړخونه د خبرو میز ته کړي. اخوا د جرمني د پراختیا وزیر ګیرد مولر هم افغانستان کې د ولسی پراختیا لپاره د په وینا په اصلاح سبب بڼه او سخت شرایطو د جرمني د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. په یوه حال کې افغان ولسمشر هم ډاډ څرګند کړی چې د بهرنیو سرتیرو لوتلو وروسته د افغان دولت سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ دوام کوي. هغه څه چې افغان چارواکي د طالبانو د بریدونو د پشا کولو لپاره اړین بولي. د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په مربوطاتو کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د مړو شمېر 1400 تنو ته لوړ شو. د زابل او کندهار د ولایتي روغتونونو مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دواړو روغتونونو کې د یادې پیښې د ټپیانو له ډلې دریو کسانو سره ورکړي چې دوی په زابل او یو په کندهار کې وو. پیښه هغه مهال وشوه چې یو مسافر وړونکی موټر او یو ټانکر د زابل د جلدک په سیمه کې سره ټکر شول. د پیښې ژوندي پاتې شوی کس ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
موږ زابل په زابل تنور را نږدې دي جرایه تا او بس دغه موټر زمونږ نه را مخکې سو او بس خالي ټیلر دا کانټینر راغ او دې کانټینر سره دی وختو مکمل د موټر لاندې کې کانټینر په پاسه شو.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ویلي چې دا کسان ټول د ننګرهار د خوږیانو او پچیراګام ولسوالیو اوسېدونکي دي چې هلمند ته د مزدوري لپاره تللي وو. تر اوسه د دې پیښې اصلي علت معلوم نه دی خو تر دې وړاندې په ورته پیښو کې د لارې خرابوالی د موټر چلوونکو بې احتیاطي او ډېر سرعت د ورته پیښو سبب ښودل شوی دی. زموږ غلا ازادي راډیو په هند کې د کووید 19 ناروغانو په یوه روغتون کې اورلګیدنې 14 تنه ووژل. د راپورونو له مخې دا پیښه نن په ممبئی ښار کې سوی ده. تر اوسه د دې پیښې علت معلوم نه دی، خو په اړه یې تحقیقات دوام لري. هند له تیرو شاوخوا دو اونیو راهیسې د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې د بېسارې خورېدو له بحران سره مخامخ سوی او له همدې کبله د دې هېواد په روغتونونو کې اکسیجن او نور روغتیایي تجهیزات کم سوي دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 3,33,000 کسان په هند کې په کرونا ویروس اخته سوي دي. روسیه نن په مسکو کې د پولند د سفارت 15 کارکونکو وویستل. دا اقدام وروسته لاغل سوی چې د پولند د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په دې هېواد کې د روسیې د سفارت 3 کارکونکي له ډیپلوماتیک موقف څخه د سرغړونې او هغو فعالیتونو له کبله چې شایي پولند ته خطرناک وي د منلو وړ نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د 15 پولندي ډیپلوماتانو د ایستلو خبرې په مسکو کې د پولند د سفیر کریستوف کرایوفسکي د احضار پر مهال ورکړې دي. په دې وروستیو کې د ځینو اروپایي هېوادونو اړیکې له روسیې سره کړکیچنې سوي دي. او د کرملین سیاسي منتقد الکسی ناوالنی وایي د درملنې لپاره به په زندان کې د لوږې اعتصاب ختم کړي. نوموړي د مارچ پر 1 دغه اعتصاب پیل کړی و. ناوالنی پر انستاګرام تایید کړی چې روغتیایي وضعیت خراب دی او هغه غوښتنه بیا تکرار کړې چې درملنې باید د ده شخصي ډاکترانو کړي. نوموړي په یوه پوسټ کې لیکلي هغو ډاکترانو چې د بشپړ باور پرې لري پرون په یوې لامیې کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. دغه 44 کلن منتقد وایي 44 ورځې به وخت ونیسي چې د خوړو نظم یې بیرته په تدریج سره عادي حالت ته راوګرځي.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد صدران را سره مرستندوی دی. نن د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په استانبول کې درې اړخیزه غونډه جوړی شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کرونا ویروس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر د اخته کېدو احتمال نشته راډولې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل له همدې کبله به د ډاکټرانو په سپارښتنه شغلې اتمر په دې غونډه کې په آنلاین ډول له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره په غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په بهیر په ځانګړې توګه له طالبانو سره د مذاکراتو د بیرته پیلولو پر لارو چارو خبرې وشي. نور حال په دې راپور کې.
د افغان سولې په اړه د استنبول د ناستې د ځنډ اعلان وروسته اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل سوي نن د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ درې اړخیزه ناسته وسی. د دې وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دغه ناسته کې د ګډون لپاره ترکیه ته رسیدلی. د دې خبره دا ناسته چې د یوې ورځې لپاره ده له طالبانو سره د مذاکراتو بیرته پیل د افغان سولې د لپاره د سیمه ایز اجماع پر پیوړی کولو او ځینې نور سیاسي موضوعاتو خبرې وسی.
تمه ده چې نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د بهرنیو چارو وزیر پیاو د خیزه ناشته کې د ترکیه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سره په استانبول کې وګوري. د سولې د مذاکرات پیل دل د سولې په اړوند د سیمه ایز او بینالمللي اجماع پیاوړتیا، د پاکستان او د ترکیه رول د اجماع د پیاوړتیا او د سولې لپاره د خیزه مناسبات او همکاریو پیاوړتیا د نننۍ غونډه اجندا ده.
دا ناسته داسې مهال جوړیږي چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 24 نیټه جوړه سي، خو تر نامعلومې مودې دا ناسته ځنډول سوې ده او د ځنډ لامل یې هم معلوم نه دی. دا دویم ځل دی چې د استانبول ناسته ځنډیږي. له دې وړاندې تمه وه چې یاد ناسته د اپریل په 14 نیټه وسی. تمه کېده چې په استانبول کې د افغانستان د سولې په کنفرانس کې له شلو زیاتو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د دې وړاندې د افغان حکومت چارواکو او په دوحه کې د دغه حکومت د مذاکراتي ټیم ځینو غړو په ځلونو ویلي چې طالبان د سولې د خبرو اترو لپاره حاضر نه دي او پلمې لټوي. که څه هم د ترکیه، پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه ناسته د افغان سولې لپاره جوړه شوې، خو هغه پوښتنه چې په دې ورځو کې اکثرو سره مطرح کیږي چې آیا طالبان به د افغانستان د سولې اړوند راتلونکو کنفرانسونو کې ګډون وکړي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو مشران او استازي له امریکا، قطر او ترکیه سره د مشورو کولو په حال کې دي او که د دوی اندېښنو ته ځواب وویل سي سولې ته د رسیدو له هر فرصت به ګټه واخلي. طالبانو وروسته له هغې داسې غبرګون وښود چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوحې د تړون له مخې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو مهال وېش د مې تر لومړۍ نیټې نه بشپړېږي، بلکې د امریکا د وروستۍ پریکړې له مخې ټاکل سوی چې د دغه هیواد د ځواکونو د وتلو بهیر د روان میلادي کال د می په لومړۍ نیټه پیل او د دغه هیواد وروستی سرتیری به د سپتمبر پر 11مه له افغانستان ووځي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
جرمني چارواکي وایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه نن د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خپرې شوې دي. په عین حال کې افغان ولسمشر هم ډاډ څرګند کړی چې د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغان دولت سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ دوام کوي، هغه څه چې افغان چارواکي د طالبانو د بریدونو د پشا کولو لپاره اړین بولي. اجمل اند راپور لري.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وایي افغانستان کې پوځي عملیات د دې هیواد سره د تعهد یوازې یو عنصر و. د خغلی ماس په وینا جرمني به راتلونکي کې له افغانستان څخه ملکی ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني د فونک میډیا ګروپ رسپانو ته په څرګندونو کې ویلي د افغانانو لپاره د ښه او خوندي راتلونکي جوړول اروپایي ګټې خوندي کوي. نوموړي همدارنګه ویلي جرمني به د افغانستان د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د سولې هڅې چټکې کړي سو د لسیزو د اوږدې جګړې اړخونه د خبرو میز ته کښېني. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په وینا دا پروسه ستونزمنه خو په وینا یې د دوامدار او باثبات هواري لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د جرمني د پراختیا وزیر ګرد مولر هم افغانستان کې د ولسی پراختیا لپاره د په وینا په اصلاح شوی بڼه او سختو شرایطو د جرمني د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. مولر د فونګ ګروپ رسپانو ته ویلي چې غواړي د نادولتي سازمانونو رول تر پخوا زیات کړي. تیرونه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن اعلان وروسته چې ویل د دسمبر تر 11مې نیټې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي. د جرمني په سیر د ناټو نور غړو هم پریکړه وکړه چې خپل پوځي ځواکونه له امریکایي ځواکونو سره هم مهاله له افغانستان نه وباسي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې که د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته نه شي، ښایي د ناټو د سرتیرو له وتلو وروسته په دې هېواد کې اوسنی حکومت تر واک لاندې سیمې له لاسه ورکړي او افغانستان کې به یوې بلې کورنۍ جګړې ته لاره خلاصه شي. خو افغان جمهور رئیس اشرف غني بیا ډاډ څرګند کړی چې داسې به ونه شي. نوموړي د امریکایي سی این این تلویزیون فرید زکریا سره په هغه مرکه کې چې لومړۍ برخه یې تېره اونۍ خپره شوې وه او دویمه برخه یې تازه د جمعې په ورځ ارګ پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي، افغان ځواکونه له څو کلونو راهیسې د نظامی عملیاتو 90% پر یوازې سر ترسره کوي. د ښاغلي غني په وینا په تیرو کلونو کې په پوځي عملیاتو کې ورسره د بهرنیو ځواکونو ملاتړ تر ډیره راکم شوی. جمهور رئیس غنی د خپل نړیوالو متحدانو د ملکی ملاتړ دوام هم د خپل حکومت د پایښت او ټینګښت لپاره مهم وباله.
زموږ نړیوال متحدان موږ نه پرېږدي. دواړو ولسمشر بایډن چې په ټلیفون مې خبرې ورسره وکړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن چې دلته راغلی و او همدارنګه د ناټو عمومي منشي، دوی له موږ سره د ملګرتیا نوی باب پرانیسي چې د دوی د پوځي ملاتړ ځای به اقتصادي، بشري او سیاسي ملاتړ نیسي او پر دې موږ کار کوو.
د پنځشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي د خپل هیواد د سنا د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته څرګندونو کې که څه هم د بهرنیو ځواکونو له حضور پرته د افغان ځواکونو لپاره شرایط ننګونکي وبلل، خو ویل چې د امریکا پوځ به د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د توندلارو ډلو پر فعالیتونو پرله پسې څار ته دوام ورکړي او دننه له سیمې څخه به د اړتیا په وخت کې عملیات ترسره کړي، څو د مکنزي په وینا باوري کړي هغه افراطي ډلې چې غواړي افغانستان کې د خپلې بقا لپاره جګړه وکړي تر پرله پسې څار او فشار لاندې ووسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په مربوطاتو کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د مړیو شمیر 1400 ته لوړ شوی دی. بلخوا د پیشاني شاهدان وایي دوی د ننګرهار ولایت د خوږیانیو او پچیرګام ولسوالیو اوسیدونکي دي چې هلمند ولایت ته د مزدوري لپاره تللي وو. په دې اړه پام وکړئ، لسیمې دې راپورت.
پیش از دقیقاً د پنجشنبه په ماښام شپږ بجې د کندهار کابل پر لوی لار د زابل د مرکز کلا تاړوند په جلدک سیمه کې د یوه ټیلر او فلانکوچ د ټکر له امله رامنځته سوې. د زابل د ولایتي روغتون سرطبیب نذیر احمد حریفال ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې 15 کسان وژل سوي او 8 تنه ټپیان سوي، چې د ټپیانو له جملې د درو تنو حالت نازک و چې د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سوي.
د زابل ولایت جلدک په سیمه کې د ټیلر او د یو مرسډیز موټر ترمنځ ټکر سوی و چې په نتیجه کې زابل ولایتي روغتون ته 10 تنه زخمیان راوړي وو، چې د هغوی له جملې څخه 2 شهیدان سو او 13 نفر یې نور له سیمې څخه شهیدان راوړي وو، چې ټولټال 15 شهیدان او 8 زخمیان چې د درو وضعیت نازک ښودل سوی و هغه مو کندهار ته په امبولانس کې ولېږل.
بلخوا د کندهار د میرویس او زبیر روغتون نوکریوال ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د زابل د ترافیکي پیښې د درو تنو راوړل سو ټپیانو څخه یوه ساور کړې. په عین وخت کې په پیښه کې ژوندي پاتې سوي کسان وایي دوی د ننګرهار ولایت د خوږیانو او پچراګام ولسوالۍ اوسېدونکي دي، چې هلمند ولایت ته د مزدوري لپاره تللي وه.
موږ د زابل په زابل ته نور نږدې د جرایې ته او بس دغه موټر زموږ نه رمخکې سو او بس خالي ټیلر د کانټینر راغی او د کانټینر سره
زخمیان پیدا شو.
چارواکو تر اوسه د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د کابل کندهار د لوی لارې خرابوالی، بې احتیاطي او تیز سرعت د دغه ډول ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لاملونه بلل سوي.
یو شمېر هغه افغانان چې په بېلابېلو وختونو کې په افغانستان کې له برېتانوي ځواکونو سره دنده اجرا کړې غوښتنه کوي چې باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم له دې هېواده وایستل شي. دوی چې نن په کابل کې به اعتراضي غونډې کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې ژوند په امنیتي لحاظ خوندي نه دی. جزئیات په دې راپور کې
روسل هغه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه وشوه، له برتانوي ځواکونو سره افغان کارکونکي غوښتنه کوي چې دوی هم باید له دې هېواده وویستل شي. دوی چې شمېرې لسګونو ته رسیږي نن یې په کابل کې اعتراضیه ناسه درلوده، ویل په افغانستان کې له امنیتي اړخه ژوند خوندي نه دی، باید راتلونکی برخلیک یې معلوم شي. ډیرو یې خپل مخونه په ماسکونو پوښلي او نه غواړي نومونه خپاره شي. ویل په سختو امنیتي شرایطو کې له برتانوي ځواکونو سره په نام نه ولایتونو کې کار کړی چې اوس په افغانستان کې کورنۍ او ژوند له ګواښونو سره مخ دي.
دا کسان د ډېر سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، نو په دې خاطر باندې د خلک سره راټول شوي چې د برتانیا دولت د دې په اړه باندې یو تصمیم ونیسي چې دوی انتقال کړي، افغانستان انتقال کړي. لکه بعضې ډېر یو کم تعداد دی انتقال کړي دي او نور ډېر کسان چې دي پاتې دي.
دوی وایي زیات شمېر بهرنیو هیوادونو له افغانستانه د خپلو کارمندانو د ویستلو پریکړه کړې، باید برتانیا هم په دې برخه کې پریکړه وکړي. په کابل کې د برتانیا سفارت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ګډون ټولو بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو پریکړه کړې. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د مئی په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر په 11 بشپړ شي. وړمه ورځ د امریکا د کانګرس 14 غړو هم تازه د دې هیواد ولسمشر ته په یو استولي لیک کې غوښتنه کړې چې هغو افغانانو ته د مهاجرت ځانګړې ویزې ورکړي کوم چې له 2000 لومړي کال را په دې خوا له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی. جرمنی رسنیو هم 13 اونۍ د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې دا هیواد به خای هغو 1500 افغان ژباړونکو او کورنیو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې له جرمني ځواکونو سره کار کړي. د ګارډین برتانوي ورسپانې د راپور پر بنسټ اوس مهال په برتانیا کې 1450 هغه افغان ژباړونکي چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي له خپلو کورنیو سره اوسېږي. د راپورونو له مخې له 2002 څخه تر 2014 میلادي کال پورې تر 2000 ډېر افغانانو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي چې نږدې نیمایي ژباړونکي وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د اپریل 3 د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ ده. د لومړي ځل لپاره په انګلیسي ژبه کې په 1909 میلادي کال کې د کاپی رایټ قانون پاس شو. په دې قانون کې تر ډیره د متن خیال ساتل شوی و. بیا ورو ورو دا قانون پراخ شو او د 19مې پیړۍ تر لومړیو پورې دومره کره شو چې دغه قانون تقریبا هو به هو نن سبا په نړۍ کې د تطبیق وړ دی. دا قانون له یوه کتاب څخه د ماخذ له یادېدو پرته او ډیر کله له اجازې پرته د محدودو جملو راخیستل هم جرم ګڼي. پاتې شوه د پوره کتاب چاپېدل د بل چا له لوري. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی له څلورو کلونو راهیسې کتابونه چاپوي او تر اوسه یې په دې موده کې 140 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول مدیر نجیب ځیرک نه به واورو چې کله کتاب چاپوي دا ویره ورسره وي چې دا کتاب به بل څوک چاپ کړي.
نه، موږ چې کتابونه چاپو هغه یو څو پسندار کوم اجازه اخلو، هغه سپین راکو، موږ خپل کتاب له هغه سره شریکوو. نو کله چې هغه موږ ته کتاب راکوي، موږ کتاب قانوني انډول لري. نو تر ډېره دا ویره نشته، خو که څومره ویره شته کله کله دا کېږي، تر ډېره موږ کوشش کوو چې بیا مخه ونیسو او پلټنه وکړو.
که تاسو پلټنه کوئ، څه ډول پلټنه کولی شئ؟ مثلا تاسو یو کتاب چاپوئ او په یو کتاب مو شک راسي چې دا به بل چام چاپ کړی، پلټنه څنګه ممکنه ده؟
دا هر کتاب چې چاپي وي، هر کتاب کوم دلې زه خپل چاپ هم کوم، یو څه زره تغیرات محسوسي رنګ کې یا کاغذ کې نور برخو کې. نو مو څه کتاب چیرې نه یا کوم کتاب ورنځي کې یو چاپ لاس کې هغه څه اخلو او اخیری چې ته ځان رسوم
چاپ کړی. کبل چا دا کتاب چاپ کړی وي او تاسو پیدا کړی وي، له قانوني پلوه څه کولای شي؟
موږ اطلاع په هم وزارت کې کاپی رایټ نامې مدیریت ته تور خپل عریضه ثبتو او هغه له موږ سره همکاري کوي تر څو چا چې دا تخطي کړی وي، چاپ کړی وي، هغه کبل ناشر وي یا فرد وي، هغه سره مالي تمارکیږي او خپل وزارت تعقیبوي.
تاسو تر اوسه پورې له داسې پیښې سره مخامخ شوي یاست چې ستاسو کتاب بل چا چاپ کړی وي؟
لنیه کمرغه مخ خپل نه مخ مختلف مخ دوستان یا نور اشران کله کله دا شکایت کا.
زیرک سب یو څمر کسان تر چا پروسته په انټرنیټ کې کتاب د پی ڈی ایف په شکل باندې خبروي. لدی سره خود کتاب بازار ممکن سوړ سي، د دین د مخنیوي لپاره تاسو هڅه کړی ده؟
دا ویره له مخ سره مو په اول سر کې کتاب د کتاب بازار سوړ ک، خو هغه سمو ورسته وکړه دغه برخه نه د کتاب بازار کوي، ځکه پی ډی ایف کې په الکترونیکي ډول کتابونه لوستل ستونزمن دي، سخت دي. کوم کتابونه چې مشهور یا سکن سي دا به خلکو ته ولېږل شي. شاسي واسن مطالعه کوي یا کتاب وایي، هغه یې په الکترونیکي ډول نه شي لوستلی، هغه مجبوره به بېرته بازار ته ولاړ شي او دا کتاب پیدا کړه. دا مو تجربه کړې یو څو کتابونه چې چاپ خلاصوي او بیا لیکوال مجبور شو هغه روز کې د کتاب علاقمندان ډېر وو، یوه بیا په آنلاین بڼه خپور کړی وو. قانوني تقریبا 100 مخصوصي هغه کاپي شوی وو، کاپي خپور شوی خلکو ته رسېدلی وو. خو هغه ورځې کې به روزمره موږ کتاب پلورنځي ته خلک راتلل چې دا کتاب تاسو لرئ، یعنې پی ډی ایف یې راښکاره کړو. موږ پی ډی ایف کې وکتل، یو څو صفحې ډېر ښه کتاب و، ډېر خوند مو واخیست، لري خو خسته کېږو، غواړو کتابي باندې واخلو. دې ته ورته دغه څو نورو دغه سره موږ مخ شو. موږ ته اوس دا معلومه شوه چې پی ډی ایف بازار نه خرابوي، او هغه بازار خرابوي ځینې کسان دا تلوسه وي څه د زده کتاب کې به چی زی وګورم، هغه کې پی ډی ایف کې وګوري او خوند ورنه که پاک شو. نو اوس هغه یو بازار خراب کړی دی، خو دوم بازار یې لغ کړی دی.
د سروش کتاب لورنځي له مسول مدیر نجیب ځیرک نه په مننې وړاندې به دا سجر ډو پرې خبري مجله کې واوري چې په امریکا کې یو نوی موټر جوړ شوی دی چې تیل نه خوري، خو بیټری ډیر د بیټری په واسطه اوږد سفر څوک پکې کولی شي.
ستاسو ل پیغامونو
زه وارث همدرد ما د لغمان له ولایت نه خبرې کوم. ما غوښتنه دغه ده چې موږ چې کوم امتحان د لغمان په ولایت کې ورکړو د کورونا د واکسین لپاره، نو هغه امتحان چې و هغه چې ډېره درغلي وشوله، دغه کوم نږدې مرګلي او دوستان چې ول هغه به قرار کړو خوار او غریب بیچاره پرچی حل کړی وي، هغه پرچی بیخي کتلې نه دي، هغه به ناکام اعلان کړي دي او دوی خپل خپلوان مقرر کړی پکې. مونږ غواړو د لوړ کورو چارواکو نه غواړو چې وزارت ښه تعمیل نه دغه امتحان یا لغوه کړي او یا د فرانکفورت په کی په شکل امتحان واغی. وسلام، په احترام مننه.
زما نوم خان کوچه ده، کندهار له دروازې څخه زنګ ولای ده. نورستان ولایت عمل صالحین قاری محمد مدنی آزادی ریڈیو سره په تماس کې یم. زما د افغانستان ټول ملت نه دا هیله ده چې باید په افغانستان کې دغه روان حالات چې کوم منفي حالات روان ده او جګړه ده روزانه خلک وژل کېږي، نو د دې دغه جګړو او دغه منفي حالات ته په کتنو سره دغه روژه مبارکه میاشت کې د صلح لپاره دعاګانې وکړي، او په ځمن کې د افغانستان حکومت او طالبانو نه دا هیله ده چې دغه روژه مبارکه میاشت چې ده په دغه کې هیڅ ډول جګړه جواز نه لري، او دا د شریعت ښکاره پیغام ده. مخالفتونه باید دې پای ته ورسوي او په افغانستان کې دوامدار صلح لپاره رښتینی کار وکړي، او دغه فرصت چې په افغانستان کې د صلح لپاره کوم جریان لري نو دې نه باید استفاده واخلي تر څو په افغانستان کې دغه د بې ګناه خلکو د وژل کېدو پای ته ورسیږي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د اقلیم بدلون د دوه ورسنۍ غونډې په وروستۍ ورځ به لوی ملیارډران لکه بیل ګیټس او مایک بلومبرګ او دغه راس ځینې لوی کمپنۍ د ګلټونی ګازونو د کمولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ ته مخکې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د دې آنلاین غونډې په پرانیستون کې ورسو ویل اقلیمي بدلون تر ګواښ زیات خطرناک دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا حکومت د مزکی په نړیواله ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلټونی ګازونه له 500 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا خبره پرون پنځشنبه د هغې دوه ورځنۍ اقلیمي غونډې په پرانیستون کې مراسمو کې اعلان شو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یې کوربه دی. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلټونی ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د څلوېښتو هیوادونو د مشرانو په ګډون دایریږي. امریکا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربون ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. ولسمشر بایدن وویل دا اقدام د میلیونونو کسانو لپاره کار پیدا کولی شي، خو ډېر جمهوری پالان اندېښمن دي چې د داسې پلان اجرا به د امریکا اقتصاد ته زیان واړوي. په پام کې ده چې په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو ګازونو د تولید اندازه کمه شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دي ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي ګازونه کم کړل شي. ولسمشر بایدن وویل په دې لسیزه کې باید وپته یو چې څه ډول پریکړې او اقدامات باید د اقلیمي بحران د خرابدو پایلو مخه ونیسي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې جاپان هم تر 2030 پورې د اوسنۍ اندازې په پرتله په سلو کې شپږ څلوېښته د ګلټونی ګازونو د اندازې د کمولو لپاره خپل هدف اعلان کړ. د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس به هم نن دې غونډې ته وینا وکړي. ګیټس چې د نړۍ یو تر ټولو لوی میلیاردر دی، د پاکې انرژۍ د تولید لپاره تر 2 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کړې ده. ساینس پوهان وایي د انسانانو د فعالیتونو په وجه د ګلټونی ګازونو د تولید تر اغیز لاندې د مځکې تودوخه د 1850 کال په پرتله چې لا صنعت وده نه وکړي لږ تر لږه یوه درجه لوړه شوې ده. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې وړاندوینه ښیي چې شایي له 2000 تر 2040 پورې به د مځکې د تودوخې درجه یوه نیمه درجه نوره هم لوړه شي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې یوه نوی جوړ شوې کمپنۍ وایي داسې الکترونیک موټر پیدا جوړ کړی چې بیټرۍ یې له 400 کیلومتره سفر وروسته بل چارج چارتیا پیدا کوي. اسمت څاروان راپور لري.
یوه نوې تاسیس شوې امریکایي کمپنۍ وایي چې یو 4 کسیز الکترونیک موټر جوړ کړی چې الوتلی هم شي. دا موټر پر دې سربیره د قاطع دوه وړتیا هم لري. د اسکا په نوم دا کمپنۍ وای چې د دې موټر لومړنۍ نمونې په 2019 میلادي کال کې جوړې کړې، خو لومړنۍ نمونه یې د دروس پرلیو لپاره وه، مګر دا یوه د څلورو تنو لپاره ده. دا موټر چې شپږ څرخونه لري ظاهرا یوې څرخه کې یا هلیکوپټرې ته ورته دی. لمځکې په عمودي ډول پورته کېږي او په همدې ډول کښېني هم. کله چې پر مځکه کښېناست وزرونه یې په اتومات ډول راټولېږي چې لږ ځای ونیسي. دا الکترونیک موټر په یو چارج تر 400 کیلومترو پورې مزل کولی شي او ډېر تر ډېره سرعت یې په ساعت کې 240 کیلومتره دی. اسکا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې د دې موټر یو بل ماډل جوړ کړي چې په هایدروجن چلیشي او ممکن سرعت یې تر اوسني هغه زیات وي. د دې موټر چې د 2022 کال په وروستیو کې به بازار ته راووزي بیا 9800 ډالره ټاکل شوی دی.
دا خبري مجله مو هم دومره وه. په بل خبري مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب خیر.